وعلیکم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخې مولا حسن اخون وویل چې هیڅوک به پرې نه شي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللې دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته له رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نشته 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړی چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلی چې یوازې د یکشنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمې په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب لا واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه محل وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 22 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا وشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیستی خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لارې او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وریدو له عمله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لارې د بکک کوتل او د غراز د سیاه کو سیمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د وریدو له عمله بندې شوې دي. شاغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دوه لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
په خاچو په دشتو کې واښه او اوبه اوس شي نسته.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبسته نه د برمې واښ لرم.
د سره صلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنې هرکلی کوي خو وای
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لاره ولیدل.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یوه راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلی دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یوه مخه د له منځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د څلور دېرشو ولایتونو له ډلې په دېرشو ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 زیاتې هغه کرنیزې ځمکې چې په دښتو کې آبادې وې اغېزمنې کړي او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچاتیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمیر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فراه اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل، خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی.
دښتونه وچدي، وچکالۍ ده، په دښتو کې شی نشته. پخوا چې په دښتو کې واښه و اوبه و اوس شی نشته، نو موږ اوس بیخي په سخت حالت کې.
د روزګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه په بر نه د برمې واښ لرم، د برمې واښ نه لرم چې دا دغه ته وم. په دښتو کې مځکه لرنه دا د توره ولاړه ده، تلاش یو ولستنا یا لپسیری.
دا په داسې حال کې چې تیر میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالی، سیلابونه، شدید تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورسره تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت کې اغیز کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو لشنون کې اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د ښاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو به تر معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لاره او د بدبختۍ او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لاره دغه سازمان دي شوې دي. نو زماله نظر زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یاد فضل الرحمن هم چرون دي هماغه حالات په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څو کې چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي او په کابل کې چې کوم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
دولت منظور راسخ صاحب دا چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. کچیرته تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنې چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوي شي. ولې ټي ټي پی تاسو ته بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگېدلې دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله دوی هم دغه کړه د څورته وي دی او تعهد خلق دی.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګورې نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اته د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د ځپلو او د پښتنو د ترقې د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شنند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله ازادي رادیو سلر ویشتا
د افغانستان امریکای په هنتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوسو اونجرو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هنتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لڅ باندې دوه کاله تیرې دوه وروسته لا هم په افغانستان کې خځې وینجونې د طالبانو لخوا تشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه خځو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه په خاني ټوئیټر کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په نا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، کته هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده اون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپګم ټولګي څخه پورته دی یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا خوندزیو ته له تک څخه منه شوې دي. د کابل ښار دی ویلي سیز د کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او په هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلې حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلې لپاره یو وړ نه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درس‌های خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه کڅه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو به برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپېریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال پاگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلتلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپېریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه شولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځې راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشت برچ سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشرې پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقوق ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د دې په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوی وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امرو بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یک شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې تیرې شوې خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې یو سل دولس زره زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې له اته څلوېښت زرو زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې لس زره په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباط سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلې عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
دولت امارات او اسلامي امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور ته جوړ کړي چې اولادونه مو لسړو او ستونزو وښورل شي.
په هرات کې د زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته باندې کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې درې دېرش کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلې ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوږې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ۵۵ میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې ۲۶ پولیسو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې ۱۵ پولیس وژل شوي او ۲۶ نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروانګړي چاودنه شوي چې په کې ۱۵ تنان وژل شوي او ۲۶ نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومي سیمه کې شوې. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس ۲۶ خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیزي مشال ریډیو ته وویل
بلاسټ دینو پولیس والو
چې کوم وین دی په هغه باندې شوی دی اوس پورې چې دی دې کې پنځه کسان شهدا دي. دې سره سره هلته چې څومره زخمیان وو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي ایمبولنس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس مشاد ریډو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب وو، هغه چې شمېر د پنځو زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوډ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامون د تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټې وغړي، د پولیسو ضد کارکونکي، د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل.
دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکه روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکه چې کم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکه شوې وه. دین وروسته چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلي دي. نو دغه دماکی چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوې دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روغتون کې موجود و. مشال ریډو ته وویل دغه ګاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمېر پولیسو اوړلو غټ ګاډی ویلی شي په نښه شوې. د ده په خبره چې په دغه ګاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلفو روغتونونو ته اوړلی شو چې ورباندې په بیلوډ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او ګاډی یې مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوس ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزه یادوي. د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درملتونونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې واوري.
د خوز د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوز خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغه د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روډیتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونو ته غاښتا شکایت شته چې مواد کمزوري دي، مواد نه به تر راسي. ډاکټرونو شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشته چې ابیدیا طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکی اسمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي پوپې دي چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې د نشترسه دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورره چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مکته جوړ کی یا بل داسې کلی وی پوپې دي چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر وروړي دوی کار کوي کلا دوا پکټه ګلې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره ورشي هغه ته کلا دوړ را پویر کی یو ګلې ویر کیندا ایسوب لای
بلوري ته د خوځ د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستونز یو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو ادارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیایي سکتور سره مرسته کوي د ډېر پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسني وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دا ده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټرانو او روغتیایي کارکون کېشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې